شنبه د مرغوم څلورمه د اسدی رډو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماشام تر اوبه جوې په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. احمد شبریم هر کلی مکوم. د افغانستان د صادراتو ترڅنګ واردات کم شوي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل د ملاحظې کمواله راغلی دی.
وړاندې به دا هم واورئ چې د پاکستان له لورې د کونړ پر دوو ولسوالیو د توپونو او هوانونو ډزې شوي.
د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان پوځ د ډز ځواب په ډز باندې ورته.
دا به هم واورئ چې کندهاري نجونه تعلیم غواړي.
زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي. دا خو د وخت ځای کې د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
تر هر څه مخکې خبرونه. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت په لکونو ډالر له طالبانو ګرځولي. طالبان له یو بهرني پلاوي سره په کابل کې د افغانستان د سو هوایي ډګرونو د سنبالولو لپاره په خبرو بوخت دي او د افغانستان تر نولس کلونو کشه کرکټ لوبډله نن له متحد عربي اماراتو سره د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې لوبه کوي. د خبرونو تفصیل. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې اته لکه امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. محمد ظاهر اخبر پرون په دوشنبه ښار کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هغوی حق نه لري چې د پیسو د بیرته ورلیږلو غوښتنه وکړي.
اینا کی هستن که اسما مطالبه میکنن که این پول بر...
دوی چوک دی چه زمش سخده پیسی بیرت غواری دا افغانستان سفارت بیا هم تکراروم یو کچنه کرده افغانستان دلته دی دلته لز در متر مربع مزکه و دانه دیپلوماتان او خلق زمش سره دی مش ممکن دیر پیسی پیدا کرو او دا افغانستان دا خلق و خدمت پری وکرو
در خدمت مردم افغانستان بسپاریم.
اخبار په نهال کې تایید کړ چې د طالبان حکومت د دغه پیسو چې ولکه او شپږ اتیا زره ډالر دي د بیرته ورسنولو پاړه لیکورلې شلې دي. خو د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ازادي رډو ته په دې اړه چې د دوی حکومت په تاجکستان کې د افغانستان سفارت ته لیک استولوي به خبري څرګند کړه. د طالبانو د حکومت دوامي روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس نولس تازه پیښې ثبت کړې دي. دغه وزارت ویندوی جاوید هوشایر ازادي رادیو ته وویل چې د نږدې زر تنو له ازمایښت وروسته څرګنده شوه چې د نولس تنو کرونا مثبته ده.
از 19 واقع مثبت 10 واقع شد.
له نولس پیشو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردګ، دوه په غزنی او یوه په کونړ کې ثبت شوی
ده. هم در غزنی و یک هم در کونړ.
د روغتیا وزارت ویندوی دا هم ویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت کړې. د دغه وزارت پر اساس د سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کورونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 130 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې تر دې ډېرې دي چې اکثره نه ثبت کېږي. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او څو نورو هوایي ډګرونو د چارو د سنبالولو په اړه خبرې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی صفیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې له دواړو خواوو سره د دوی خبرې روانې دي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. د پنجشنبې په ورځ د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو په اړه د ترکیې او قطر ترمنځ د تفاهم سند لاسلیک شو. د دغه سند پر اساس د دوړو هیوادونو کمپنۍ به د مساوي شراکت پر اساس د کابل د هوایي ډګر د سنبالولو په چارو کې همکاري کوي. د دوړو خواو ترمنځ د موافقې وروسته د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې چې د شاغل مجاهد په وینا تر اوسه پورې نهایي شوې نه دي. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثبات افغانستان او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی ځکه چې د کډوالو د بهیر له ورماتېدو او د ناامنۍ له ورخپرېدو به خوندي وي. له بلې خوا د پاکستان یو شمېر مذهبي ډلو بیا د خپل هیواد له حکومته وغوښتل چې ملګرو ملتو ته دې نه ګوري او د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژني. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان په شمول هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نقشې او احصایې شي چې د کورونا په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا NHS د راپور له مخې د کورونا د دلتا په پرتله پر اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال له 50 تر 70 سلنې لږ دی. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره له دې چې د اومیکرون بڼې شدت کم دی خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپرې شي او د واکسینونو په وړاندې یې مقاومت ډېر دی. څېړونکي وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا یې له کبله مړینې کم ښودل کېږي ښایي له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډېرو خلکو واکسین کړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالۍ کې له متحده عربي امارات سره مخامخ شي. متحده عربي امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړۍ مسابقه پر پاکستان بایللې ده. متحده عربي امارات هم خپله لومړۍ مسابقه پر هند بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک وایي چې افغان لوبډلې نننۍ مسابقې ته پوره تیاری نیولی دی. د همداراز وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې میاشت له هالنډ سره په دریو یو ورځنیو مسابقو کې مخامخ شي.
درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د افغانستان په قربتوب د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نېټه پیلېږي. یاد لوبې د نړیوال جام په لارموندنه کې مهم رول لري او دغه لوبې چې دي د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې او ارزښتناکې دي.
د ملي لوبډلې د دې مسابقو ترڅنګ تر 19 کلونو کشه لوبډله هم له آسیایي جامه وروسته وېست ځي چې تر 19 کلونو د کشو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. افغانستان، هند، پاکستان، متحد عربي امارات په ای ګروپ کې له یو بل سره په دې جام کې سیالي کوي. دا سجی رادیو سارنی خبری مجله په منځنی سبا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. د ورستوي بدلونونو لکبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوي دي. د جګړې ترڅنګ په بانکي سیستم کې خند، د اقتصادي وضعیت خرابېدا او ګڼ نور عوامل سبب شوي چې د افغانانو د شیانو او اجناسو د اخیستو توان کم شي او په نتیجه کې واردات لږ شي. د صادراتو په لار کې خندونه سبب شوي چې د افغانستان په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات اغېزمن شي. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان صادرات او ورڅخه واردات د پام وړ کم شوي دي. د دغو خونو مرستیال خانجان الکوزی آزادی رادیو ته وویل له چین او نورو هیوادونو څخه د افغانستان واردات د وروستیو تحولاتو له کبله کم شوي دي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل د ملاحظه کمواله راغله ده او دا په دې خاطر ده چې زمونږ ټول د ټولې دنیا سره واردات کم شوي دي.
چین ته د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو مهم قلم جلغوزی دی. خو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هغه آسانتیاوی ختمی شوې چې د تیر حکومت په محل د جلغوزو صادرونکو ته ورکول کېدل. د جلغوزو صادرونکو شکایت کوي چې له همدې کبله صادرات کم شوي او کژر چین ته د جلغوزو د صادراتو لپاره آسانتیاوی برابرې نشي جلغوزی به خراب شي. په خوست کې چې د جلغوزو د تولید او پروسس یو مهم ولایت دی د دې میوې سوداګر الحاج محمد دایم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د جلغوزو د صادراتو په لاره کې رامنځته شوي خنډونه لرې کړي.
که څومره یو ورځم ځنډی دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چې هره لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
په خوست کې د جلغوزو یو بل کاروباري حاجی مستان هم شکایت لري چې کاروباریانو ته خپل مال پاتې دی او خرابې شي.
مثال کې پیرې وره د خلک سره مثال کټل د صغیره غریبانو ستې مثال مولې پوتو دی، مولې خراب شو، ملک میگی پشپا کیوا کیلو دکوموی او مطلب دا 2 کیلو اسړای کی میگی چې چا کړی کړای وی دا ملک ایوا کیلو برای کی میگی 2 کیلو میکوموی نه دا میگی ستر چرواک نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پیدو کو چې مثال کې میک دا مل ناکل کی وای بس.
د جلغوزیو کاروباریان اندیشته لري چې که د صادراتو لپاره لارې خلاصې نشي د دوی ترمنځ به لوی شخړې پیښ شي ځکه چې یو لبل پوروري دي. حاجی محمد گیانی خیل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
چې یو د وسره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا که دغه لیارې خلوص نشي په منځ کې به لوی جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي.
ښاغلی علي کوزی د وارداتو او صادراتو د کمیدو د دلایلو په لړ کې د بانکونو ستونزه او د پیسو په انتقال کې د مشکل او ځینو نورو مواردو یادونه کوي.
په شروع د 2021 کال کې د قواو وتلو او جنگونو وضعیت په امنیتي لحاظ باندې خنو، مصارف کم او ارزه ډیره و، تقاضا کم و.
جلغوزه، نوری وچ میوه، غالی او قیمتي ډبرې د افغانستان عمده صادراتي اقلام دي. د شاغلی علی کوزی په وینا تیر کال افغانستان چین ته د 8 میلیون ډالرو صادرات لرل، خو سش کال پکې 10% کموالی راغلی دی. همداراز تیر کال افغانستان له چین څخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزش واردات لرل، خو سش کال 900 میلیون ډالرو ته کم شوي دي.
د وروستیو بدلونونو له کبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوي دي، او په دې ترڅ کې له چین سره هم دا صادرات او واردات کم شوي دي. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو. د کونړ اوسیدونکي او چارواکي وایي یو ځل بیا پاکستانیو ځواکونو د کونړ پر شلتن او سرکانو ولسوالیو د توپونو ډزې کړي چې د طالبانو له غبرګون سره مخامخ شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پر سرکانو او شلتن ولسوالۍ د جمعې ورځې مازیګر مهال د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې. د خلکو په وینا چې د توپونو را توغول شوې ګولې د شلتن په سونو، چوګام او د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل او باروګۍ سیمو لګېدلې، چې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه کوم خبر نشته. دوی وایي چې د پاکستاني او توپچي بریدونو په ځواب کې طالبانو هم لاسمار او سرکانو د ډي سي توپونو ډزې کړې او د ډز ځواب یې په ډز ورکړې. د کونړ یو تن وسیدونکو خان محمد
نن چې دغه مرمۍ د پاکستان د دوري نه د کونړ په شلتن ولسوالۍ او همدارنګه په سرکانو ولسوالۍ باندې راغلي، د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان پوځ ته د ډز ځواب په ډز باندې ورکړ. دا زمونږ د کونړ د ولسونو غوښتنه وه.
په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکي هم مني چې د دوی وسلوالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو ځواب ورکړي، خو د موضوع د حساسوالي له امله د نوم او غږ خپرولو څخه ډډه کوي. په کونړ کې طالبان پاکستانی ځواکونو ته په داسې حال کې د ډز ځواب په ډز ورکوي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پوځ د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند په لوڅۍ کې اغزن سیم غځولو، خو طالبانو یې مخه ونیوله او اغزن سیم یې ترې راوړ. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې، پکې د ننګرهار ملي امنیت سرپرست رئیس ډاکټر بشیر ښکاری چې پاکستانی واسکرو ته توندې خبرې کوي او ورته وایي چې نور باید لوړاندې راتګ ډډه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین فاتح د ننګرهار لوړپوړو چارواکو سره دغه سیمې ته تللی و او هلته ویلي چې اسلامي امارت ټولو ګاونډیو سره ښه ګاونډیتوب غواړي، خو که څوک د افغانستان د ځمکې نیولو او دلته د ستونزو پیدا کولو هڅه کوي نو دوی هم غلي نشي پاتې کېدی. د ښاغلي فاتح دغه خبرې د ټولنیزو رسنیو د یو شمیر کارونکو لخوا ستایل شوې دي. پاکستان تر اوسه د نوو توپچي بریدونو، د هغوی لخوا په لالپوره کې د اغزن سیم غځولو او د طالب چارواکو د غبرګون په اړه څه نه دي ویلي. له 2010 زیږدیز کال را په دېخوا د کونړ او د هیواد په یو شمیر سیمو د پاکستان پوځ توپچي بریدونه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دغو بریدونو کې تر اوسه په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې او ګڼې کډوال کړي دي. د دوی په خبره چې په ډیرو ځایونو کې پاکستاني پوځ له ډیورند کرښې وړاندې راغلی، اغزن سیمونه غځولي او د خلکو د تګ راتګ مخه یې نیولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې نجونې تعلیم غواړي. د دې شهر د اتم ټولګي وسته کوونکې آمنه:
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مرستې غوښتنه دا ده چې زموږ په نورو ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
په کندهار کې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. وړاندې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې په دې اړه په تفصیل په یو راپور کې اورېدلی شئ. و په چې یو 45 دقیقې شوې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. صفي الله سانکزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې په روان بشري ناورین په تیره بیا د میلیونونو خلکو په لوګي باندې یو مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي د ګڼو خلکو د خوراکي موادو زیرمې ختمې دي او کاروبار یې هم په ټپه درېدلی. د خوراکي موادو د کمښت د بحران درې عمده لاملونه وچکالي، جګړې او د حکومت سقوط یاد شوی. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا د افغانستان د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو کنګلولو ته هم اشاره شوې. د واشنګټن اگزامینر په لیکنه د امریکا دې اقدام د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا لپاره لار هواره کړه. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو لویه برخه بنده شوه، چې ورسره په دغه هیواد کې د څو اونیو په موده کې د خوراکي موادو بیې آن تر 2 چنده لوړې شوې. امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل کړل او ویې ویل چې دا پیسې نه آزادوي خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا دې اقدام او افغانستان ته د نغدو پیسو د راتلو په سر لګیدلي محدودیتونه او خنډونه د دې لامل شول چې د خلکو اقتصادي وضع ورځ تر بلې خراب شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي او که مرستندویه بنسټونه سمدستي لاس په کار نشي نو دا شمیر لا پسې زیاتیږي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د مرګ په لویه لار کې بمونه ورک شوي خو کړاوونه لا پسې ژور تللي. دا مقاله د کابل کندهار په لویه لار متمرکزه ده چې یو وخت د مرګ په لویه لار مشهوره وه، ځکه وخت ناوخته به د سختو بریدونو او چاودنو شاهده وه. تر څنګ یې د دې لویې لارې په ګڼو برخو کې د دولتي ځواکونو د موټرو د کاروانو د هدف ګرځولو لپاره بمونه ایښودل کېدل. ستارز اند سترایپس لیکي اوس چې سړی په دې لار تیریږي ښکاري چې څومره ویجاړه ده او لا بیرته نه ده رغول شوي. سترایپس زیاتوي اوس چاودنې نه کیږي خو د لارې په سر د پرتو سیمو غربت او کړاوونه لا پسې خلکو ته جوتیږي. د مقالې لیکوال د طالبانو په اوسني حاکمیت کې له کابل تر کندهار په دې لویه لار د خپل سفر سترګو لیدلی حال بیان کړی. له کابل 2 مایل لرې د سړک په سر د هغه تنکي ځوان خبرې هم راخیستي چې بیلچه په لاس د سړک په ویجاړو ځایونو خاوره او شګه اچوي او له هر تیریدونکي موټر د مدرسې د جوړولو په نوم پیسې غواړي. تر دې ورهاخوا د طالبانو ځای ځای چک پوینټونو ته هم اشاره شوي چې د طالبانو وسلوال خلک تلاشي کوي او په یو نیم کس باندې چشکي وي ښکته کوي. د کابل کندهار لویه لار د امریکا او خو 3.5 میلیون ډالرو باندې په 2003 کال کې بیا ورغول شوه. سترایپس لیکلي تمه وه چې د دې لارې بیا رغول به د خلکو په زړونو کې د امریکا لپاره ځای پیدا کړي خو برعکس دا سیمه د جنگ په ساحه بدله شوه او د امریکا د ماتې سمبول وګرځېده.
طالبان وایي چې خپل لیکو تر اوسه پورې نږدې 2000 تنه ایستلي دي. د طالب چارواکو په وینا په تصفیه شویو کسانو کې د دوی ځینې جګپوړي کسان هم شامل دي. طالبان څرګندوي دا کسان په دې خاطر له خپلو لیکو شړلي او ځینې حتی نیولي دي چې له خلکو سره یې زور زیاتی کاوه. تفصیل په دې راپور کې
طالبان وایي چې له خپلو لیکو یې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 تنه تصفیه کړي او دې لړۍ ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د صفوفو د تصفیې کمیسون چې څه موده پخوا جوړ شوی او په ټولو ولایتونو کې کار پیل کړی د طالبانو له لیکو څخه هغه مغرض او مفسد کسان چې د امارت په نوم او د طالبانو له جامې څخه په استفادې ظلم او فساد کوي د اسلامي امارت او اردو له لیکو باسي.
راپوری که تا امشب ما داشتیم دقیقا 1000
کوم راپور چې تر نن شپې پورې موږ درلو دقیقا 1915 تن ایستل سوي او هغه کسان چې په فساد او غلا تورن سوي وو د قانون منګولو ته سپارل سوي او دا کمیسون لدی ایسته هم خپل کار ته په جدیت دوام ورکوي چې یو منظمه اردو جوړ سي او هیڅوک ونه کړای سي چې د مجاهد لنوم او له جامو ناوړه استفاده وکړي او زموږ پر هیوادوالو ظلم او زیاتی وکړي.
بالای هموطنان ما ظلم او یا زیاتی بگوید و بکند.
د طالبانو د تصفیه کمیسون بیا ویلی چې یو شمېر کسانو چې ټاکل شوی و تصفیه شي په خپل د دوی لیکي پریښي دي. کمیسون ادعا لري چې د تیر حکومت د یو شمېر پاتیشونو په ګډون ځینې فاسدې ډلې سوداګر ځوروي او پانګوال له هېواده تېښتې ته مجبوروي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په بېلابېلو ولایتونو کې خپلو جنګیالیو او د امر بالمعروف وزارت غړیو ته له خلکو سره د ښه چلند په اړه روزنیز کورسونه دایر کړي دي. د دفاع د وزارت ویندوی وایي کوم کسان چې د دوی له لیکو ایستل شوي یوازې عادي پلی سرتیری نه دي بلکې د هغوی په منځ کې جګپوړي کسان هم شته چې د ظلم او بې رحمۍ په وجه ایستل شوي دي. راپورونه وایي چې د طالبانو له لوري له خپلو لیکو په ایستل شویو کسانو کې د ځینو ولایتونو رئیسان هم شامل دي.
بل ورته طالبانو په افغانستان کې د تیر حکومت دوه وزارتونه او د ټاکنو اړوند دواړه کمیسیونونه لغوه کړي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وزارتونو او ادارو لپاره نور د کار اړتیا نه وه او حکومت هم د اقتصادي ستونزو له امله دا بار په اوږو نه شوای اخیستلی. خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې په راتلونکي کې به د ملي شورا بدیله شورا جوړی شي چې هغې ته به بیا اداره او ریاست جوړ شي. نورحال فیروزه عزیزی راکوي.
طالبان وایي د افغانستان ملي شورا به بیرته په فعالیت پیل وکړي، خو د شورا د څرنګوالي او داشان د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره د پخواني حکومت د دوه وزارتونو او دغه شان د دوه خپلواکو کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه په خبرو کې دا موضوع یاده کړه. نوموړي وویل کابینې پریکړه کړې چې پارلماني او د سولې په چارو کې د دولت وزارتونه او ترڅنګ د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه لغوه سوي دي. ښاغلی مجاهد د یادو ادارو او وزارتونو د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه ونه ویل چې آیا دوی به په نورو ادارو کې ادغام سي او کنه. نوموړي وویل چې اوس مهال اړتیا ته په کتو او د اقتصادي ستونزو له امله یاد وزارتونه او ادارې لغوه سوي او د اړتیا پر مهال بیرته جوړېدای سي.
سولې چارو وزارت او د پارلماني چارو وزارت دغه دوز لپاره اړین نه، بلکې د ځکه اقتصادي پلو حکومت ستونزې لري او داسې یو اداره سره فعلاً کار نه کوي او وړتیا نه استفاده نه کیږي، حکومت په اوبو باندې بار کیږي. او دوم وزارت هم داسې د پارلماني چارو هم ځکه اوس هغه شکل باندې چې کوم مخکې بڼه وه هغه رقم نه ده، دا کې به جوړېږي. د شورا بڼه به لري، شورا جوړېږي، هم د مشورانو شورا هم د عام شورا ولې هغه به ځانته بیا په هغه وخت کې د ضرورت په اساس یو ریاست هم کولی شي کنترول یې وکړي او اړتیاوې پوره کړي.
ښاغلی مجاهد د عامې شورا په اړه څه ونه ویل چې آیا هدف یې ولسي جرګه ده او که کومه نوې شورا. خو وړاندې له دې ازادي راډیو ته ویلي و چې د علماو شورا جوړوي چې په افغانستان کې به د بېلابېلو موضوعاتو د حل په اړه مشورې کوي. طالبان په داسې حال کې د دوه وزارتونو او دغه شان دوه کمیسیونونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې دوی له دې وړاندې د پخواني حکومت د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف په وزارت بدل کړی دی. یاد وزارت دنده لري چې اسلامي احکام پلي کړي. د دې ترڅنګ څو موده وړاندې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو په اړه هم راپورونه خپاره سوي و چې په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي وو. خو زبیح الله مجاهد وایي چې د بشري حقونو کمیسیون په خپل ځای دی او فعالیت ته به دوام ورکوي. طالبانو د روان میلادي کال د اګست پر 15مه د افغانستان واک په لاس کې واخیست او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت جوړ کړ چې د کابینې غړي یې تر ډیره دینی عالمان او مولویان دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري لاند خبرونه. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. دغه وزارت ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې زر تنو له ازمایښته وروسته څرګنده شوه چې د 19 تنو کورونا مثبته ده. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او سنورو هوایي ډګرونو د چارو د سمبالولو په اړه خبري دوام لري. د طالبانو د حکومت ویان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې له دواړو خواوو سره د دوی خبري روانې دي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثبات افغانستان او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر له ورماتېدو او د ناامنۍ له ورخپرېدو به خوندي وي. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې ښیي چې د کورونا په اومیکرون باندې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لشته. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا ان ایچ ایس د راپور له مخې د کورونا د دلتا په پرتله پر اومیکرون باندې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال له 500 تر 70 سلنې لشته. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالي کې له متحد عربي اماراتو سره مخامخ شي. متحده عربی امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړي توپ نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړی سیالي پر پاکستان بایللې ده، او متحده عربی امارات هم خپل لومړی مسابقه له هند بایللې ده. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې او په پاتې برخه کې د کندهار د تعلیم مسله راخلو. په کندهار کې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي او کارکوونکي دي، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. ښځینه زده کوونکي وایي که زده کړې ژر پیل نه شي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د پوهنې وزارت د یوې ځانګړې لایحې وروسته د لوړو ټولګیو د زده کوونکو د زده کړې اجازه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته لاړ شي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو سه مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بیخي سمه ده، چاپیریال هم بیخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع شي، دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅ کله نه راګرځي.
د مسعودیه په نوم د نهم ټولګي یو بل زده کوونکی وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې لکوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسي روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته شي.
دا دلیل مشته ده کنات ورنه دي، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړ صنفو دی بند دي، ځکه ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې چې د ښځو د تعلیم ده. نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې، تر ډېره حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه ناسو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي وسي؟
د کندهار یو مدني فعال محیب اتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب حوزه کې دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دلته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل په اړه پر یوې ځانګړې طرحې کار پیل کړي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل شي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان، جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتب شي، او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندې، زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانې چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپیریال کې ولاړ شي، په ښه ماحول کې ولاړ شي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را، خپلو درسو ته دې په سالمه فضا کې ولاړ شي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنیو په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
نور بس دی. لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.